있는 아우아지아.
는 아우아지아.
امریکا جاغ دنن او وضعیت تخبر ونی ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو نن بیا خبرونه د ډاکټر صاحب سره ستاسو د روغتیا او ښه صحت په اله خبرو نو په دې باندې ستاسو د روغتیا او ښه صحت په اړه کې خبرې کوو چې څنګه تاسو ښه صحت ولرئ درنو اوریدونکو معلومه ده تاسو ته چې د هوا له سړېدو سره سم تنفسي ناروغي بيخي ډیر سوي دي او ډیر یې هم د تنفسي ناروغي د جملې څخه لکه زکام او ټوخی او سالندي او سینه بغل او د سنوري ناروغي یادولای سو خو اکثره ډاکټرانو په وینا دی وایي چې که په کال کې څلور ځله تاسو اریزه شي زکام سي نو دا بيخي طبیعي خبره ده خو پدرو یا څلورو ورځو د پاره به دغه ناجوړې د انسان سره یي خو کچیرې دغه ناجوړې ډېره سوله یعنی تر څلور او پنځو ورځو واوښتله او په کال کې تاسې تر درې یا څلور ځله ډېر ریزه شي یا زکام سولاس نو باید ډاکټر ته ولاړ سئ او د دې څخه نورې ناروغۍ پیدا کیږي دا چې څه ډول ناروغۍ پیدا کیږي په دې باره کې به موږ د ډاکټر صاحب سره چې په دې خبرونه کې میلمه دی دا پښتنې به د دې څخه وکړو خو په خبرونه کې محترمه پروډوسر صاحب وایي چې وایي ډاکټر صاحب په لین کې دی ډاکټر صاحب حماس په تاسو ته بیا هم هغه پښتنې جواب کې چې هغه موږ د تنفسي ناروغي په باره کې البته د زکام او ټوخي او سالندي او سینه بغل په باره کې تاسو ته معلومات درکې ډاکټر صاحب په خیر راغلاست السلام علیکم
ډیر زیات مننه درنې شافی سردار تاسو ته د امریکا غږ رادیو درنو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم
ستاسو کور ودان ډېره ډېره مننه د محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس ډاکټر صاحب هوا خو دا سړه سوې ده تاسو ته معلومه ده چې تنفسي ناروغي تاسو سره په تماس کې یاست د مریضانو سره تنفسي ناروغي ډېری بيخي ډېری سوي دي موږ په تیرو خبرونه کې هم پر اکثره د تنفسي ناروغيو پر بازو هغه امراضو باندې خبرې وکړې د محترم ډاکټر صاحبانو سره چې هغه واقعا ضرور وي چې باید په دې موسم کې موږ دا خبرې وکړو نو هوا سړه ده تنفسي ناروغي ډېری دي او لکه څنګه چې مې مخکې وویل زکام او ټوخی او سالندي او سینه بغل او داسې نورې ناروغۍ سته نو راوسو محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د ریزه شي زکام او سینه بغل په باره کې تاسو خبرې وکړو تاسو سره البته اول کار ته وایسره زه شیا زکام او سینه بغل ولې پیدا کیږي او سینه بغل څه ډول ناروغي ده
مننه شپې صدر سب لکه څنګه چې تاسو مخکې په تفصیل کې وویل چې نو اوس محل زمينه جديده هوا سړه ده او په دغه دغه سیو محل چې په دغه محل باندې زیاتره خلک د زکام ریزش سینه بغل او چې ته وی ستاله کې نمونیا ورته وای دي د ناروغي سره مخامخ کیږي اصلن کې مخکې دي چې زه په نمونیا باندې وګګم زه په دې باندې هم بحث کوم چې لکه څنګه چې نمونیا د سږو یو ناروغي ده نو دا اول باید سږي وو پیژنو چې دا سږي وای څه ده سږي دوه غړي دي دی وجود چې په جنیر په څیر او چپ طرف کې واقع دي او د دې یو لوی او مهم وظیفه دا ده چې وجود ته پاکه هوا رسوي په دې معنی چې اکسیجن وجود ته داخلوي همدغه د یو پمپ په ډول باندې او د وجود کې چې کومه خراب هوا دا چې هغه ته په دې اصطلاح باندې کاربون ډای اکسایډ وای هغه اخلي او هغه بهر کوي او دغه په یوه باندې اکسیجن د وینې ته داخلوي چې په وینې کې هغه یو شمېر کیمیاوي تعاملات سره رسي چې هغه د وجود او د ژوند بقا لپاره به ډېر زیات مهم ده اوس تر اوسه دې ته چې همدغه سګي چې مطلب انسان پر ساخلی او انسان پر ژوندۍ ده او انسان پر دې سږو باندې د سږو له برکت اکسیجن اخلي. نو دغه سږي په یو شمېر ناروغیو باندې هم اخته کیږي، په یو شمېر میکروبونو باندې هم اخته کیږي. نو چې له هغوی لیدلې نه خپله یوه نمونیا ده چې په عامه اصطلاح کې په تاسو سینه بغل ورته وایي، او دغه سینه بغل چې دا په حقیقت کې د همدغه سږو د انساجو یا د سږي د غوښو یو التهاب ده چې یو پرسوب ده چې د بیلابیلو میکروبونو له کبله رامنځته کیږي. او نن سبا د دې موسم ده، د همدې محال ده چې زیاتره خلک په زکام باندې اخته کیږي، زیاتره خلک په سینه بغل باندې اخته کیږي، زیاتره خلک په دا ګروپ چې ورته وايي په دې باندې اخته کیږي. او په دې باندې د خلکو عامه پوهاوی او په دې باندې د خلکو آگاهی او په دې باندې د کورنیو یا خدانګل ډول د میندو چې مثلا په کورونه کې دی اوسېږي، دوی چې پارا دي عامه پوهاوی خورا ډیر زیات اړین ده. ځکه کلم چې خلک په نمونیا باندې اخته شي په ځانګړي ډول ماشومان، نو د خپل میندو لکه مرستم دی غوښ سره لوی کومه ممکن هغه ته چې مرګ نه وژغوري. نو زموږه هیله دا ده او د تاسو د خبرونم ډیره جاته مهمه ده چې درنې کورنۍ په ځنګل ډول مندې پندغو ناروغیو په غاولې کومکونو باندې ځان آگاه کړي، او په دې اړوند باندې عامه پوهاوی حاصل کړي تر څو پوری باجلو پیښو کې دوی خپل اقدامات وکړي او بلاخره خپل دوی ماشومان
د ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب حماس. واقعا دا تاسو ډېری شی نقطې ته متوجه ولاستو او ستاسو د احساس څخه ډېر مننه چې واقعا دا خبرونه هم دا اوس چې هغه میندې اوري چې دوی و ډاکټرانو ته یا فرزن په داسې ځایو کې دي چې دوی و ډاکټر ته لاسرسی نه لري او هوا سړه ده، دوی ومرستو ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې دا لازم وګڼله موږ دلته دا دی په ملکو کیو او دلته یعنی اکثره ماشومان، اکثره لویان، اکثره مشران په دغه ریزش و زکام او ټوخی و چې څو نمونه لري چې مثال دلته اوس اکثره تنفسي امراض دي، زکام او د ټوخی و دا شان چې وای نمونیا د فلو د او نور نمونه ورکړي دي. خو په هر صورت ډاکټر صاحب زبا یو څه مسلسلي پښتنې د دغه نمونیا یا سینه بغل یا زکام په باره کې ستاسو څخه وکمه که ستاسو اجازه یې. نو محترم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو نمونیا یا سینه بغل په دې سکه یاد کی په دې تنفسي امراضو کې، او زما هم هدف دغه دی چې پر دې باندې ډیر موږ فوکس وکړو، سینه بغل څو ډولونه لري محترم ډاکټر صاحب؟
شاپي سردار، سینه بغل یا نمونیا چې دا په بیلابیلو ډولونو باندې ویشل شوی ده چې ځینې طبي اصطلاحات ورته کارول کیږي. چې یو تیمود لوبر نمونیا وایي، چې په لوبر نمونیا کې د سږو زیاتره لوبونه په التهاب باندې اخته کیږي او په پرسو باندې اخته کیږي، او په هغه کې مثلا زیاتره لوبونه اغیزمن کیږي چې هغه ته لوبر نمونیا وایي. یو ته برانس نمونیا وایي چې هغه کې زیاتره د سږو دغه شعبات چې دي چې برانکسونه ورته وایي، دغه برانګسونه زیاتره په التهاب او میکرو باندې اخته کیږي. او یو بل نوې د انټرسټیشن نمونیا په نوم باندې یادیږي چې هغه کې د سږو ټوله مغانسا چې دي یا د سږو هغه نسجونه چې دي چې هغه د سږو سږي منسره وړي دي، هغه په التهاب باندې اخته کیږي. او یو هاسپټل اکوایرډ نمونیا په نوم باندې یو استلام مکارو، یو شمېر هغه ناروغان چې دوی د بلې ناروغۍ له امله مثلا هسپتال ته ځي او هلته بستر کیږي، یا مثلا د بستر ناروغ سره یو څوک پیواز یا هلته اوسېږي، یا هسپتال د یو شمېر مقاومو میکروبونو له امله دوی په سینه بغل باندې اخته کیږي، دته هسپتال اکوایرډ نمونیا وایي. او یو بل نمونیا هم موږ پیژنو چې هغه ته اسپایریشن نمونیا وایي، زیاتره بعضې مواد چې موږ مثلا خرو یا موږ معدې ته داخله وو، هغه نا ته په سږو ته داخل شي، د سږو لارې ته داخل شي، نو دغه بیا هلته په وجود کې یو التهاب رامنځته کوي چې هغه ته موږ اسپایریشن نمونیا وایو. دغه یو څو ډولونه دي، ډولونه ډېر زیات دي، خو موږ تاسو ته شاید وخت بیا وخت
سلامات سي ډېر ډېر مننه محترم حماس صاحب. بل پښتنه د چې ډاکټر صاحب مخکې ویل چې مسلسل یو څو پښتنې درته خو په دې باره کې د سینه بغل یعنی اسباب څه شي دي، څه ډول رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
یقینا نم زیاتره لکه مګو تاسې او کورنۍ دا مخکې چې مګو تاسې په دې باندې دې ته اشاره وکړه چې زیاتره د کورنۍ مشران یا د کورنۍ میندې یا د کورنۍ هغه د رهبری غړي مثلا د دې په کورنۍ کې ډېر مسؤلیت لغاړي هغه باید د عامه پوهاوی ترلاسه کړي او په دې باندې اوس موږ په تفصیل باندې غږیږو چې دغه نمونیا د څه شی نه رامنځته کیږي. دې نمونیا لاملونه څه شی دي؟ له کومو وجو نه رامنځته کیږي؟ نو که عامه پوهاوی دې ورو ترلاسه کړي هغه لاملونه وپیژنې، د لاملونو د مخنیوي په خاطر باندې دوی بیا اقدامات وکړي، نو بالاخره دوی کولی شي چې په کورونو کې د دې نمونیا وقات کم کړي او همدارنګه وخت باندې اقدام وکړي او هغه لومړی ضرورتونه یا لومړی توبونه چې کوم دي هغه ادا کړي، او یا مثلا په وخت باندې بعض ضرورت داسې حالات سره مخ کېږي چې دوی ماشوم ځینې اراض پیدا کړي چې په غارازو کې په کور کې دوی پاتې کېدل مطلب ډېر خطرناک وي او دوی باید هغه ماشوم هسپتال ته ورسوي. یعنې په دې باندې عامه آگاهي ته دوی ډېر زیات ضرورت ده. نو زه راځم دې ته چې د دې لاملونه په غواړم چې مثلا درانه اوریجن کې په دې باندې پوي سي په ماشومانو کې زیاتره دغه د دې په مجموع کې کومه چې دی نمونیا لاملونه چې دی هغه هم ویروسي کېدلی شي او هم بکتریایي کېدلی شي او هم فنګسي کېدلی شي. ما دا ورومونه چې واخیستل دغه ټول زیاتره چې دی دا یو شمیر میکروبونه دي چې وایرس ځانته کټګوري ده، بکتریایي چې دي ځانته کټګوري ده او فنګسوري چې دي هغه ځانته کټګوري ده. نو دغه درې واړه بیلابیل ګروپونه دي د میکروبونو چې دغه نمونیا رامنځته کولی شي. او په پاتالو کې زیاتره لاملونه چې دغه وایرس ده او زیاتره د ماشومانو کې دغه ناروغي خورا ډیره زیاته خطرناک هم کېدلی شي. په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې مثلا د دوی عمرونه د یو تر دوی میاشتو پورې وي او په دې کې یو هغه خطرناک نه ښکاره ده چې دوی تبه نه لري، مګر دوی توخی لري او دوی مثلا پرنجې او دا شان لري، خو مېندې تب چون تبه نه لري د مېندو ډیره توجه نه ورته کیږي. نو حال دا چې دوی سینه بغل باندې اخته وي، نو دغه سینه بغل که چېرته دوی توجه ورته ونه کړي په وخت باندې اقدام ونه کړي امکان لري خدا نه خواسته د دوی ماشوم د مړینې سره مخامخ شي. او غټانو کې ځینې بکتریاوې دي چې هغه د سټریپټوکاکل بکتریا وایي، مایکوپلازما بکتریا ورته وایي، یو شمېر بکتریاوې دي چې مثلا هغه په غټانو کې د اندر نمونه فایز کېدلی شي.
بله، دا هم مشتنه کول چې رښتیا هم په کوم خلکو کې د سینه بغل واقعیت زیات وي ډاکټر صاحب، یعنی کم خلک ډیر ورته مساعد دي چې او دا سینه بغل په چا کې ډیر پیښیږي چې
ډیر زیات مهم سوال ده.
بله سلام.
سینه بغل خو یا نمونیا چې ده دا یو شمیر داسې حالات دي، داغه حالات د مثلا بعضی د سی کسان ستا چاغه د نمونیا د لپاره مسائل دي، یعنی غوی د نمونیا د لپاره یو ډیر څه بستر ده، یعنی نمونیا په اسانی باندې کول شي چې په دغه کسانو کې خپل ځای ونیسي او خپل ځان ثابت کړي چې په دغه کسانو کې نوزادان راځي یا ماشومان چې نوی پیدا شي، یعنی چې د دې وجود مقاومت هم دومره ډیر کوي، نوی مقاومت ضعیف وي، د دې دغه سیستمونه ټول نوی وي، نو دا کسان ډیر زیات مسائل دي چې دوی ډیر ځر په نمونیا باندې اخته شي. او بل موسم خلک یا عمر خوړلي خلک چې په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو چې مثلا د دوی عمرونه زیات وي، نو د دې مارکیټ سیستم ټیټ وي، د دې مقاومت ټیټ وي، د دې مثلا انرژي کم وي، نو دا خلک هم ډیر زیات مسائل دي چې مثلا دوی په نمونیا باندې اخته شي. درې ماغه خلک چې مثلا دوی د سیګریټو عادت لري، تاسو وګورئ په نړۍ کې په یو ثانیه کې یو کس د سیګریټو لامل چې کومه ناروغي رامنځته کیږي، نو هغه په هر ثانیه کې یو کس وژني. یعنی سیګریټ هغه بدمرغه عادت ده، هغه ناوړه عادت ده چې سږي خرابوي، سږي کمزوري کوي، او هغه کسان چې سیګریټ څکوي دوی ډیر زیات مسائل دي چې دوی په نمونیا باندې مخته شي. یو شمیر نور بعضې د سږو ناروغۍ دي چې مثلا بعضې کسان لري، دا کسان هم
سرطانونه دي ډاکټر صاحب، د سږو سرطانونه څونه ډیر سوي دي چې هغه خلک چې سیګریټ ډیر څکوي او یا فرزن توجه یې نه کړي دوی په نمونیا باندې اخته شي. خو په هر صورت ډاکټر صاحب وساعت چې ګورم ستاسو خبرې ټوله واقعا ډېره وخلګو ته مشته ټوله ته مفید دي او ډېره ګټورې دي. نو ډاکټر صاحب یو بل سوال ته راسو د سینابغل تر مېستلو مسایت کوونکې فاکتورونه کم یو دي او یا چی شي دي، یعنی هغه فاکتورونه چې سینابغل ته لار هواروي هغه کم دي ډاکټر صاحب؟
مننه شاپه سردار. یو څه غواړم مخکې لیدل چې تا دا سوال جواب کمه، یو څه غواړم چې مخکې مقدمه ورته واخلم. په نړۍ کې تقریبا 1.2 میلیونه ماشومان دا د سینابغل د ناروغۍ له امله مړ کیږي، او په افغانستان کې یو سروې شوی چې په افغانستان کې هر کال 3000 ماشومان د سینابغل له امله مړ کیږي، او سینابغل ته د خلک د سعادي نه ګوري. په 2011 کال کې یو WHO یو سروې وکړله چې دغه سروې له مخې معلومه شوله چې د 5 کلونو کم عمر کوم د ماشومانو د مړینې د کچې اکل چې صدا چې هغه وو هغه سینابغل. یعنی د 5 کلونو کم ماشومان چې مړ شوي وو د دوی د مړینې اتل سپیڅه دا هغه سینابغل تشکیل و چې دا ډیره غټه کیسه ده.
بله بله.
نو اوس راځم دې ته چې یو شمیر داسې فاکتورونه دي چې هغه د نمونیا د منستراتو لپاره یو ښه بستر ده، یو ښه زمینه مساعد کوونکی فاکتور ده، فاکتورونه دي چې یو لیوی نه ده چې یو شمیر هغه ماشومان چې دوی سویتارږي. بس دوی تاسو دې په دې معنی چې مثلا دوی ته مناسب خوراک نه رسي کیږي، ته مناسب شیدې نه رسي کیږي، دوی مثلا له بازاري د کیفیت شیدو نه استفاده کوي، او بل اخر دوی سوی تغذیه مرحله ته ورسيږي. نو یوې خوا ته شي تغذیه وی له بل خوا نه دوی مقاومت کوي، نو دا کسان ډیر زیات هغه ته مساعد وي، مطلب چې نبغت ډیر زیات مساعد وي. بل هغه مرشمان چې دوی وزن کم وي، دوی وزن کم وي مثلا دا نورمال وزن نه اخیستي، دا ماشومان هم ډیر زیات سینه بغل ته مساعد دي. یعنی سینه بغل په اسانی باندې کولی شي چې دوی مصاب کی او دوی په خپل میکرو باندې اخته کی. بل پریمچور ماشومان دي، یا ماشومان چې دوی لوخ نه مخ زیږیدلی وي، دا کسان هم دوی مقاومت ټیټ وي او دوی وجود ضعیف وي، نو دا کسان هم سینه بغل ته به حد زیات غبی مسایتی. یو شمیر د ولادي امراض دي چې د ولادي قلبي امراض دي، چې په لکه مثلا موږ ځکه کسان وایي چې د زړه سوري ده، یعنی دوی په د وینټریکول سپټل ډیفیکټ ولري، یا اټرل سپټل ډیفیکټ ولري، یعنی دوی دغه د زړه پرده سوري وي، یا مثلا د زړه والونو کې مسلې وي. دغه کسان هم ډیر جات مسایت دي دغه لپاره
د
سینابغل لپاره. او یو شمیر هغه ماشومان چې دوی د پارمور خپل شیدې نه ورکړي، یعنی دوی د مصنوعي شیدو نه تغذیه کوي، نو ځکه هغه کسان دي دوی هغه کسان چې دوی د مور شیدې خوري، دوی ماسک د شي زیات جوړ دي، د دوی وجود د شي د میکروبونو په مقابل په وړاندې ډیره کم مقابله کولای شي. مګر یو شمیر ماشومان چې مثلا مین دی غواړي چې جن مین دوی داسې یو فکر ده چې مثلا کوم ماشوم ته شیدې ورنکو نو موږ بځواني پاتې شو، یا مثلا موږ په صحتمن دي پاتې شو. دا یو غلط فکر ده چې په خلکو کې د خلکو په ذهنونو کې ځای نیولای دا. نو د مور ته دا لازم ده چې خپل ماشوم ته هغه لورینې پیوکي دا خدای ته ورورې ده. یعنی دوی د مور باید ماشوم ته شیدې ورکړي، او دا د مور د ماشوم شیدې ماشوم ته نهایت بیا ضرور دي، او نهایت بیا د تخفیف لپاره یو مهم دی. او دا کار مور ته نقص نه کوي، بلکې مور ته ډیره زیاته ګټه کوي. هغه مین د شیدې مثلا ماشومان خپل ماشوم ته شیدې نه ورکړي، امکان لري دوی په بریست کانسر باندې اخته شي، یعنی په دې معنی چې کده چې بیت د شینو سرطان پیدا شي.
ډیره مننه.
یو شمیر هغه مین د شیدې ماشومان ته شیدې نه ورکړي، د دې ماشومان هم ډیر زیات نه بغل ته مساید وی. یا خلک چې مخکې مونږ دې یادونه وکړه چې دوی سیګریټ څکوي، او دوی دې ځات مساید دي چې نه بغل لپاره، او هغه خلک چې دوی مارکیټ ټیټ وی، یعنی مثلا دوی په
وکم محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، هغه معلومات چې تاسو اوس وخت زموږ اوریدونکو ته او مشترکې کور مودم، دا مسله بيخي اوږده ده، یعنی پر دې کې باید ډېری خبرې وسی، د مور د شیدو پر اهمیت باندې خبرې وسی، چې د ماشوم پر هغه سوی تغذیه چې اخته وي پر دې باندې باید خبرې وسی. خو په هر صورت ډاکټر صاحب بیا به یو بل سوال تراسو چې د سینابغل هغه راس علایم چې تاسو اوس په ماشومانو کې تاسو ولیدل کیږي، په دغه سیمه ماشومانو کې چې ټول معلومات تاسو مخکې ورکي په ماشومانو او لویانو کې دواړو بوته بوایو چې کوم علائم ډیر خطرناک دي تاسو د معلومات پر اساس
او ستار په پلمري سر کې خدا سينه بغل د چې کوچني اراز لري چې مثلا یو هغه دی
فایدی او تبدوري زشتبل
پدې بهدل من ورته وای کنه پدې
به
او ګورو ته خلی وسره کوي کنه په غټانو کې زیاتره خلک چې نمونیا باندې اخته کیږي دوی تبه پیدا کوي او ورسره په څنګه تو خلی پیدا کوي تو خلی چې دی بلغم لري کنه بلغم لري
یا
سپوټ ضروري کې بلغم لري او بل دین کسان ورسره عرق کوي خلی کوي او دین کسان ورسره لړزیدل کې تبه لري او دې په څنګه کې د سینی درد یا چست پین لري او دین لغتان چې دی هغه کوي دا دوی نه پسنګي هم ورسره لري او یو شمیر ماشومان چې مثلا مې دی په دې باندې پوښتنه چې ماشومان کې بیا یو څه راز دی غټانو نه فرق کوي ماشومان یو خو ټوخی لري بل دوی تکیف نه موږ ورته وایي تکیف نه لري یعنی معنا دا چې دوی تنفس له نورمال حالت نه چې په نورمال حالت کې مثلا شل واره ساخلی په دغه وختو کې د تنظیمي سوارې ساخلی یعنی د دې د ساخې ټولو تعداد زیاتې او بل د دې ته چست ډراوینګ پیدا کیږي چې چست ډراوینګ دا معنی لري چې د دې د سینې د تنفس په ستلو کې د اضافي عضلات مصرفي کی یعنی دا سینه کته کیږي نه لوځي او بیرته راوځي دا یو مرحله غوړه کیږي یعنی ماشومان زګیروي کوي وسره کنه
زګیروي کوي
او نزل سنارینګ موږ ورته وایو زیاتره ماشومان د سوي چې مثلا د دوی د پزې دا د پزې سرونه الوزي یعنی دا پزې د سیارو ځنګړي حرکت لري دغه
مروستاسي په اصطلاح د پازي سره غورځي داسي د ماشومان موږ اکثره وایي چې تبه ډېر شدیده ده نو په دې خطر باندې دوی تنفس سم نسی کولای او پازي داسي غورځي وقت شمه سالونه مو راوړل محترم ډاکټر صاحب زه یو څو ډېر مهم پوښتنې نور هم لرم یو دوه درې هغه دا چې د خبرونه ما تاسو ته معلومي ما مسلسل جوړ کړی دی په تیر خبرونه کې هم پر سالندې باندې خبري وکړه بیا به هم پر دې باندې موضوع باندې مش خبرې وکړو د موهیت چاپریال یعنی د محافظتي حالات یا د موهیت چاپریال اړیکم وبخښي د زکام او یا ټوخي سره تداول ارتباط لري تاسو معلومه ده چې اوس خلک اقتصادي حالات یعنی اقتصادي بخیر کمزورې دي خصوصا په افغانستان کې خو تاسو یې ویني چې نو دا خلک څومره باید په د زکام کې یعنی زیات اخته کیږي او موهیت یا چاپیریال چې ورته امدنی دا یو سوال دی او بل پښتنه ده محترم ډاکټر صاحب چې اوس فیلی په افغانستان کې د حالات څنګه دي خلک څه ډول پدې نه جوړي ولې او یا خده سن بغل باندې یا امکانات ډیر دي په وروستي پښتنه ستاسو د فاونډیشن په اړه کوم کومه چې هغه ډیر مهمه ده نو دا چې خبرونه لږ څو دقیقه لرو شپږ دقیقه نور هم لرو تاسو باید تاسو سوالونه را جواب کړئ اول د چاپیریال په اړه کې
او دې ځات باندې شافي سردار دا غړي له ځات مهم سوال ده چې اوس په افغانستان کې زمي مثلا د رسیدلو په حال کې ده او د دې څنګه چې یو شمیر داسې ولایتونه چې هغه یخ ولایتونه دي په ریکو او رکیږي لکه په دې کې خپل تاسو چې په اوسه ما پکتیا ده مثلا پکتیکا ده یا یو شمیر نور له غزنی ده یا نور په بعضو ولایتونو کې په ریکو او رکیږي نو دا ولایتونه کې واقعا هم اوارې زیاته تلوي او دومره زیاته تلوي چې تاب راوړل ډیر زیات مشکل وي حتی موږ د دې شاهد یو چې زیاتره خلک دلته په خیمو کې وځي نو طبيعي ده چې کلم چې ماشوم یخ وي کلم چې ماشوم یخ هوا تنفس کوي کلم چې ماشوم د لپاره چاپیریال مساعد نه وي چاپیریال ګرم نه وي نو تبند چې دوی ډیر زیات مساعد کیږي زکام ته دوی ډیر زیات مساعد کیږي سینه بغل ته او دوی ډیر زیات مساعد کیږي تنفسي امراض ته نو واقعا هم دغه حالات چې ډیر زیات مهم دي یو خو د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت نهایت زیات خراب ده او نهایت زیات ځپلې ده او حتی زه په دې باور لرم چې تقریبا نږدې 50% خلک د دې وسنه لري چې حتی لرګي واخلي هغه چې کورونه لري ولیکن یو شمېر داسې کورونه مسته چې هغه خیمو کې اوسېږي او په دې ځمکې او زه دې شاید یم چې په دوه درې څلورو کالو مخکې هم خو شای واوري پرتي ودي په خيمو کې وسي او دي ماشمانه په مو خيمو کې وسي نو دي شاپريال دي زیات مهم دي زیات مسائل ده د سينبغل او زکام لپاره او دغه مرینی کچه په دغه خلکو کې ډیره زیات ولا کېدلی. بله
بله ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس تاسو چې د حماس د فاونډيشن مشري هم په غاړه لري او مسولیت یې په غاړه لري، تاسو څه ډول کومک ته دغه خلکو سره چې اقتصادي هم کمزوري وي او په داسې ډول ناروغي اخته وي، څه ډول مرستې تاسو د دغه خلکو سره کړي دي او کوي یاست؟
شاپي سټر حماس خیریه بنسټ یا حماس فاونډيشن چې تقریبا نږدې 15 کاله مخکې موږ تاسیس کړ، دا د بي سرپرست ایتیمو کورنۍ لپاره د خوراکي توکو برخه کې کار کوي، د ایت د روغتیا برخه کې کار کوي او د ایت د تعلیم برخه کې کار کوي او یو شمېر نور ضرورتونه چې مثلا د غریب او یو د بي وزله او د منادار خلکو ضرورتونه وی او حماس فاونډيشن په یو توانېږي په یو باندې هم ترپنه کوي. یو خنه مونې مخکیم تاسو د دې یادونه وکړه چې په دې ځمې کې زیاتره تقریبا 3 کلو پوګدو کې یو شمیره کورونه چې په خیمو کې اوسېږي، مګر دوی لپاره لرګي اخیستې دي او دوی دغه لرګي مو وړي دي، هر کور تم بیل بیل تقسیم کړي دي په دې خاطر باندې چې د دې ماشومان سخت یخني ونوي یا مثلا په امراض باندې داخل نشي. او یو شمیره تا تقریبا پروسه کال مونږ 2500 یتیمو ماشومان ته د جنی کوټونه واخیستل، دوی میندو ته مو تکری واخیستل، جامپرونه واخیستل، بنیانونه واخیستل. چې مثلا دوی موږ دا هڅه کوو چې هغه یو شمېر ضرورتونه یا یو شمېر هغه اړتیاوې چې مثلا دوی د یخ نه ژغوري، د دې لپاره موږ هغه امکانات پیدا کوو د خپل وس مطابق. نو موږ نهایت کوشش کړی او بل موږ هر ورځ زه په خپل کلینیک کې د امبي پولیشن لاره نه شپږ نه تر اته مریضان وریا ګورم. دغه مریضان چې مثلا دوی د وزري، دغه مریضان چې دوی اطمینان وي، دغه مریضان چې مثلا دوی نادار وي یا مثلا بي سرپرست وي، نو هغه پیسې زنه اخلم او هغه دوای موږ
مکه مو ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. موږ امید لرو چې نوري خیریه موسسه هم په همدې ډول د دا غریب کورنۍ سره چې خلک چې په خیمو کې ژوند کوي باید دوی سره مرسته وسي او په خپل د طالبانو د حکومت څخه زموږ دغه تمه ده او اتمن حکومت کوي معلومدار. نو زموږ روان دي زموږ دي اوس الانه او خلک په ډیرو مشکلاتو کې دي. نو ډاکټر صاحب موږ یو د خلک کم لرو، بس ورستی توصیه او خپل هغه مند ته وکی چې دوی په یخ کې دي بچرګان او اولادونه تکلیف کې دي، چې هغه لاندې توصیه چې دوی د سر ډول جامو څخه استفاده وکړي د ګرمو جامو څخه. یو وخت قدر ډاکټر صاحب مهرباني.
او مننه شته چې در زما توصیه خو اول هغه ورونه ته چې دوی وسمن دي او دوی په گاوان کې مثلا دغه شي کورونه دي چې هغه په خیمو کې وسیږي، نو د دوی هغه جامع چې مثلا د دوی لپاره زړې دي خو د غریبانو لپاره نه وي، چې دوی هغه د زوایا دي هغه مثلا ماشومان چې مثلا دوی یو شمېر جامپرونه کورتي یا کالي اچولي دي دوی نه کاروي، دغه د پکور کې نه پیږي، دغه د هغه د څنګه د گاونډي یتیمانو ته ورکی، بیچارهګانو ته ورکی، یا خلکو ته دی ورکی چې مثلا دوی په خیمو کې وسی، یا لګین علاوه چې مثلا ځان ته دوی مثلا یو 15 خروار لګی اخی خیر ده، یو خروارم د نیم خروارم د خروار تلره مې سلرګی دی هغه بیوز لته واخلي. نو لږی خو هغه مسلمان او ګلوی را منستې بل خو به موږ خپل افغانیت او خپل ایمانداری او خپل خواخوږي او خپل وطنداری هم ثابت کړی. بل خو مې مند ته دا توصیه ده چې دوی کوشش وکړي نهایي په خپل اولادونو باندې پام وکړي، دوی ته ګرمې جامې ور واغوندي، دوی یخ ته پرې نه کړي، او دوی ته کوشش وکړي چې مثلا د یو مور په صفت باندې د یو مسؤلیت مور په صفت باندې خپل اولادونه خیال وساتي، او کلم دوی په شدید سینه بغل باندې اخته شو او تکلیف نو دوی د هسپتال ته ورسي، خدا
نه فاصله دی پروايه مې نه کوي. محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، ستاسو د معلوماتو څخه، ستاسو د احساساتو څخه، ستاسو د هغه په اصطلاح انساني هغه توصیه څخه چې تاسو بشري انساني توصیه مو کړلې و د خپل اوریدونکو هغه وطنوالو ته ډېر مننه ستاسو څخه. بیا هم کوشش کوو چې تاسو خپل خبرونه تراولو د درنو اوریدونکو څخه هم ډېر مننه. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته